وخت په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د افغانستان په اړه په یو لړ موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خپرونې دوهمه نیمایي مو د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث ته ځانګړې شوې. دا بحث هم د افغانستان د سولې د عالي شورا د غړو د هدفي وژنو او د سولې پر پروسې د دغو وژنو د اغیزو موضوع ته ځانګړې شوې. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د افغانستان کورنۍ خبرونه ناجیه صافی اوروي.
د افغانستان حکومت د جرمني او استرالیا لخوا په بازي او ملکي چارو کې د مرستو لژمنه مننه وکړه. د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د ناټو ځواکونو د هوائي حمله د سیړلو لپاره تللی پلاوی وای چې په دې حمله کې 15 وګړي وژل شوي، او د پاکستان کابینې امر وکړ چې ژر تر ژره باید د ناټو د اکمالاتو د لارو د بیا پرانیستل کېدو پر مسله یو موافقه د نهایي شي. بشپړ خبرونه. د افغانستان حکومت د جرمني او استرالیا لخوا په پوځي او ملکي چارو کې د مرستو لژمنه مننه وکړه. د ولسمشر له مطبوعاتي دفتر څخه په دې اړه خبره شوې لامیه وه چې د افغانستان د امنیت سره مرسته کول د نړیوال امنیت د ټینګښت لپاره پنګونه ده. د جرمني حکومت پرون له افغانستان سره د امنیتي ځواکونو په روزنه کې د کال د 150 میلیون یورو مرستې ژمنه وکړه. د جرمني حکومت وایي چې هر کال به د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا او ښوونې د ودې په برخه کې هم مرستې کوي. د جرمني صدر اعظم پرون له ولسمشر کرزي سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدې مودې ستراتیژیکو همکاري او موافقه لیک لاسلیک کړ. په عین حال کې د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر اعلامیه وایي چې د استرالیا حکومت د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره په کال کې د 100 میلیونو ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. اعلامیه د استرالیا د صدر اعظم جولیا ګیلارد په خوله وایي چې د مرستې به له 2015 کال څخه پیل شي او د 3 کلونو لپاره به دوام لري. د چک جمهوریت حکومت پرون وویل چې په راتلونکو 2 کلونو کې په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر کموي. د چک حکومت پریکړه وکړه چې دا کار به 2 راتلونکو کلونو کې مخکې تر دې چې ناټو خپل پوځي ځواکونه باسي ترسره کړي. د چک حکومت وایي چې راتلونکي کال به د ناټو تر قومندې لاندې د خپلو عسکرو شمیر له 650 څخه 1590 شته، او په 2016 کال کې به یې شمیر 330 ته راکم کړي. چک جمهوریت وایي چې له افغانستان څخه د ناټو د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته به په دې هیواد کې د دوی د عسکرو شمیر تر 1.5 زیات نه وي. د روسي پوځي چارواکو اترتاس خبري اژانس ته ویلي چې د افغانستان پوځ د 21 MI ولس بي 15 هليكوپټرو د ورکولو قرارداد سرته ورسو. د اترتاس په حواله مخکې تر دې چې د مرستې د دې هليكوپټرو وروستۍ جو په افغانستان ته وسول شي، یو شمیر روسي پوځي کارپوهان د هیواد ته رسیدل دي. د افغانستان له ملي اردو سره د هليكوپټرو د قرارداد تیر کال لاسلیک شو چې ټول ارزښت یې تقریبا 315 میلیونه ډالرو ته رسیږي. او د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د ناټو ځواکونو د هوایي حملې د سیړلو لپاره تللی پلاوی وایي چې په دې حمله کې 15 وګړي وژل شوي دي. دغه پلاوی مشر او په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو استازي مولوي شهزاده شاهد وایي چې احساف په وټپور ولسوالۍ کې 15 وګړي وژلي او 2 نور یې ټپیان کړي دي. احساف وایي چې 2 سلور وسلوال مخالفین وژلي، خو ځایي اوسیدونکي په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل بولي. داود افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونو لپاره قاسم سولامل در سره دی ملتي وکړي.
د پاکستان کابینې پرون امر وکړ چې ژر تر ژره باید د ناټو د اکمالاتو د لارو د بیا پرانیستل کېدو پر مسله یو موافقه نهایي سي. خو د کابینې غونډه ونتوانېده چې په افغانستان کې د ناټو د عسکرو لپاره د اکمالاتو د لارو د بیا پرانیستل کېدو اعلان وکړي، او یا هم په دې اړه د مذاکرو د پای لپاره کوم ضرب الاجل اعلان کړي. د غونډې ګډونوالو د ولسمشر آصف علي زرداري د دې پریکړې ملاتړ وکړ چې غواړي په شیکاګو کې د افغانستان په اړه جوړېدونکي کنفرانس کې برخه واخلي. د پاکستان په اړه په یو بل خبر کې راغلي چې په اسلام آباد کې د فرانسې، بریتانیا او د استرالیا عالي کمشنرۍ ته پرون په تورو پوډرو ککړ لیکونه چې پکې ګواښ سوی رسیدلی دي. په دغه لیکونو کې لیکل سوی چې دغه پوډر زهرجن دی، او که پاکستان د ناټو کاروانونو ته اجازه ورکړي چې هغه ځواکونو ته چې په افغانستان کې د وسلوال طالبانو په وړاندې جګړه کوي اکمالات ورسوي، نو په دغه وسایلو کې نور زهرجن پوډر هم وي. د دغه زهرجنو پودرو نمونه د لابراتواري معاینې لپاره استول سوي دي. په اسلام آباد کې د پولیسو مشر بانی امین تایید کړی چې دغه سفارتونو دغه کوچنی پاکټونه ترلاسه کړي او هر یو په زهرجنو موادو ککړ دي، خو لاغه ځای چې دغه مواد ډیر کم دي ازمایښت به هم ګران وي. امین وویل داسې ښکاري چې کوم چا دغه شیطاني کار ترلاسه چولی. د مسکو په کودرینسکایا چوک کې د حکومت سلګونو مخالفان راټول سوي او تر نن سهار پورې یې په دې اړه چې په راتلونکو کې څه ډول اقدام وکړي خبرې کولې. پولیس پرون دې چوک ته ورسېدل څو د مخالفانو یوه ډله چې نوي راټول سوي وه له سیمې لرې کړي. د الیسکي ساکایروتو په نامه یو مظاهره کوونکي داسې وویل: دی وای ما ولیدل چې دوی د بلوازت پولیسو خلک لرې کول او خلکو هم د بیرته راتګ هڅه کوله. دا زما له نظره سخت حالت و. موږ ولیدل چې دلته په ځمکه ډېر ویشتیان پراته وه، خو نور څه مو ونه لیدل. موږ ولیدل چې دوی په څه زور خلک له دې ځایه لرې کوي. کله چې پولیسو د دوو مظاهرچیانو د نیولو هڅه کوله، یوه ډله د پولیسو پر موټر راټول سوه او هغه یې ویجاړ کړ. پولیسو وروسته د اپوزیسیون د یو مشر په ګډون شاوخوا دېرش تنه ونیول. مظاهرچیان د دې لپاره راټول سوي چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وړاندې مخالفت وښیي. په عراق کې د اشرف کمپ لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو خاص استازی دانیل فرید وایي د دغه کمپ نږدې 2000 اوسیدونکي چې نیمایي برخه یې جوړوي د ازادۍ موقت کمپ ته لیږدول سوي دي. فرید دا څرګندونې د کانګرس د استازیو جرګې د بهرنۍ کمیټې استماعي غونډې ته وکړې. په کمپ اشرف کې د ایران د رژیم ضد د مجاهدین خلق سازمان غړي چې له 1980 لسیزې راپدې خوا د تهران او واشنګټن لخوا تروریستي سازمان نومول سوی اوسېږي. له دغه کم څخه د اوسیدونکو د بې ځای کېدو مسله دغه معاملې یوه برخه ده چې د عراق د حکومت او ملګرو ملتونو ترمنځ رامنځته سوې ده. او د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد وایي چې هغه هیوادونه چې په سوریه کې د لانجو د پراخېدو هڅه کوي په خپله ځینې متاثر کېدلی سي. ولسمشر بشار الاسد پرون د روسیې له دولتي ټلویزیون رشیا 24 سره په مرکه کې وویل چې امنیتي ځواکونو یې داسې بهرني اجیر جنګیالي نیولی دي چې د اپوزیسیون په پلوي جنګېدل. په عین حال کې د بشري حقونو یو شمېر فعالین وایي چې د هومس ښار په ځینو سیمو د دولتي ځواکونو په تازه حمله کې لږ تر لږه 15 تنه وژل سوي دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربېره د غرض لوی خاورونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د جرمني صدر اعظم وایي له افغانستان سره د ستراتیژیک همکاریو موافقت نامه چې پرون لاسلیک شو دا پیغام ورکوي چې جرمني به د اوږدې مودې لپاره له دې هېواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د کونړ ولایت وټاپور ولسوالۍ کې د ائتلافي ځواکونو په بمباري کې د ملکیانو د وژلو د ادعاو په اړه سیمې ته تللی پلاوی وایي چې په دې بمباري کې ملکیان وژل شوي.
پنځه کسه ملکی خلق بے گناہ خلق چپکے معشومان هم دی د امریکایی قوا او د بمباری په نتیجه کې شهادت رسیدل دي.
په افغانستان کې نابینایانو او کڼو ته د لیک لوست د زده کړې څومره امکانات برابر دي؟ په کابل کې د نابینایانو د یوې مسلکي لیسې د زده کوونکو حال درکو.
د درسي وسایلو څخه ډېر ستونزې لرو او د ترانسپورت په برخه کې باید وایم چې ترانسپورت مو کله کله چې خراب کیږي.
خبرونه دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث اوري چې د سولې د عالي شورا د غړو د هدفي وژنو او د سولې پر بهیر دغه وژنو د اغیزو پر مسلې څرخي.
سوله باندې د افغانستان په سیاسي روان باندې فوق العاده زیات اثر بولي.
جرمنی پرون له افغانستان سره د اوږدې مودې ستراتیژیکو اړیکو موافقت نامه لاسلیک کړه. د دې موافقت نامې له مخې جرمنی له 2014 میلادي کال وروسته هم له افغانستان سره اقتصادي مرسته کوي او د دې هیواد ملي ځواکونو په روزنه کې همکاري ته دوام ورکوي. افغان ولسمشر حامد کرزی او د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل پرون په برلین کې د دې موافقت نامې تر لاسلیک وروسته یوې خبري کانفرنس ته یو لړ څرګندونې وکړې چې جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې اوري.
د جرمني ستر اعظم له ولسمشر حامد کرزي سره تر لیدو وروسته وویل چې هیواد باید لشتلجه 193 میلیون ډالر هر کال د افغان پولیسو او د اردو لپاره مرسته کوي. دا پیسې به د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغان امنیتي قواو د پیاوړي کولو لپاره مصرفیږي. صدر اعظم انګیلا مرکل وویل هغه تېروتنې چې پخوا د افغانستان په برخه کې سوي دي باید تکرار نه سي.
Soll nicht die Fehler gemacht werden, die in der Vergangenheit Afghanistan so oft passiert sind, dass
دا وایي پخوا یو شمېر هغو هیوادونو چې له افغانستان سره یې مرسته کوله دغه هیواد یوازې پرېښود او ځینې ولاړند. دا تېروتنه باید تکرار نه سي، دا کار باید ونه سي، او له همدې امله موږ نن د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره د دوامدارو مرستو موافقه وکړه. په برلین کې د خبري کنفرانس ته ولسمشر حامد کرزي وویل چې د امنیتي ځواکونو په روزنه، تجهیز او د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د نړیوالو مرستې ته اړتیا لري. ښاغلي کرزي غوښتنه وکړه چې نړیواله ټولنه به نه یوازې دا چې تر 2023 کال پورې په پوځي برخه کې مرسته کوي، بلکې د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې به هم ونډه اخلي. ولسمشر کرزی وایي دا مهمه ده چې ځینن د افغانستان د خلکو پاستازي توپ د افغانانو د ژوند د شکیدو لپاره د جرمني له صادقانه مرستې مننه وکړم. جمهور رئیس حامد کرزی د چهارشنبه په ورځ له جرمني سره د اوږدې مودې ستراتیژیک اړیکو تړون لاسلیک کړ. پر دې اساس جرمني به تر 2014 کال وروسته هم نه یوازې له افغان امنیتي ځواکونو سره بلکې د دې هیواد د اقتصادي بیارغونې او د معرفت وضعیت د شکیدو لپاره کومک کوي. جمهور رئیس کرزی پرون په برلین کې په دې ارتباط خبر اعلان ته وویل
The signing today indeed, Madam Chancellor, turns a new page in our relationship.
لا میرمن مرکل سره د نننۍ موافقه لاسلیک بل اخره زموږ په اړیکو کې یو نوی مرحله پیل کړه. پر دې اساس د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو پروسه په شاتګ نه لري. جمهور رئیس حامد کرزی به په څو ورځو کې په شیکاګو کې د ناتو په سرمشریزه کې برخه واخلي. د شیکاګو په سرمشریزه کې ګډون کوونکي په دې بحث کوي چې تر 2014 کال وروسته به په افغانستان کې د نړیوالو فعالیت څرنګه او تر څه عنوان لاندې پرمخ ځي. د ناتو عمومي منشي مخکې له مخکې دا هیله څرګنده کړې ده چې دوی به په افغانستان کې تر یو نوي نوم لاندې یو نوی ماموریت پیل کړي. د شیکاګو سرمشریزه به د روانې میلادي میاشتې په 6مه او 27مه جوړه شي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت خپل وکړئ.
مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د کونړ ولایت په وټپور ولسوالۍ کې د ائتلافي ځواکونو په بمباری کې د ملکیانو د وژلو دید او په اړه سیمې ته دولتي پلاوی ویلي دي چې په دې بمباری کې ملکیانو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. د پولیسي جرګه کې د کونړ د ولایت د استازي مولوي شهزاده شاهد په مشرۍ ولسمشر یو پلاوی د دغه پیښې د څېړلو لپاره سیمې ته لیږلی و. په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري له ښاغلي شاهد سره مرکه کړې او له هغه څخه یې لومړی دا پوښتنه کړې ده چې تاسو د کومو شواهدو پر اساس ویلی شئ چې په دې بمباری کې وژل شوي کسان ملکیان دي؟
منګه د موضوع او د حادثې د بررسۍ لپاره د کونړ ولایت د مقام سره، د ولایتي شورا سره، د امنیتي او کشفي اورګانونو سره، د وټپور ولسوالۍ د قومي سپینګیرو، د علماو او د محل د خلکو سره، د سیمې د خلکو او د ولسوالۍ سره زمونږ خبرې وشولې. ټول معلومات هم دقیق را جمع کړل. په هغه کې د دغه شهیدانو عکسونه، د هغې نمونه، د هغې کورنۍ او د هغې ټول تفصیلات مونږ ته په لاس باندې را. زمونږ 15 کسه ملکی خلک، بے گناہ خلق، چپکے معشومان ہم دی، دو اڑو کی جنکی دی او دو سر زخمیان دی، دا جمن وکسان دا امریکائی قواو دا بمباری پا نتیجہ کے شہادت رسیدلی دی، 15 کسا او 2 کسا زخمیان شوی دی او دا ورازی او تو بجو ترمنزا دی وقت کے دی شہادت رسول شوی دی او دا کنال خلق پا دی باندی دیر زیاد پریشان ہو چھے بار بار سرمنگ وادی کڑی وی چھے بیا بدغس واقعات نکی گی
نو بدبختانه چې د کونړ خلک یو ځل بیا دغه سی بد پیښې سره مخامخ شو. خلاصه دا ده چې موږ خپل گزارش ترتیب کړی، حقایق راته معلوم شوي، د خپلو بی دفاع او بی ګنا او ملکی تلفات او خساراتو معلومات هم ټول را جمع کړی. په خپل گزارش کې به جلالت ماب جمهور رئیس صاحب ته پیش کوو.
مولوی صاحب، لومړی ځل ته خپل مو ویلې څو ځلې وعده وشو ستاسو د خوانه رئیس جمهور وژړل، خو بیا هم دغه خلکو دې ته ونه کتل، هماغه بمبار کېږي، ولسی خلک وژل کېږي، اخیر به څه کېږي، نتیجه به څه راوځي؟
زه به دومره ووایم چې د ولسونو حوصله ما په خیال چې ډېره پاتې نه ده، او د یو طرف نه موجل کېږي په انتیاري حملو کې، او تاسو قتل دغه رستنی واقعات، او بل طرف ته په دې اړنده بمبارۍ کې نو خلق مجبور دي چې د خپل دفاع لپاره او د خپل مسؤلیت او د خپل امنیت لپاره او د خپلو بچو او د خپلو کورونو او د خپل حیثیت او د عزت لپاره به چې د حکومت نه ونیشي، د افغانستان د حکومت نه او جامع جهاني او یا دلته پراته د ائتلاف قوتونه زمونږ غوښتنو ته غوږ کې نه دي او اهمیت ورنه کوي. ولسونه مجبور دي چې خپل تفاهم او څومره چې ممکن وي هغه به په خپل د خپل ځان نه دفاع کوي، او دا د دې یو مشروع حق دی. بل لار د دې سره پاتې نه ده، ځکه چې مونږ بار بار وعده وکړلې او په هغه کې مونږ وعده خلاف شو. معنا دا چې مونږ خپل خلقونه ساتلی شو، د ائتلاف قواو زمونږ هغه غوښتنو ته، زمونږ ولسونو غوښتنو ته اهمیت ورنکه. بار بار مونږ وعده وکړل چې دا به بیا بدسې نه کیږي، بیا بیا کیږي. نو اوس هغه وخت را رسېدلی دی چې خلق به د خپل امنیت لپاره او د خپل حفاظت لپاره، خپل حیثیت او د عزت لپاره خپله به ولسونه په خپل تصمیم باندې غور کوي. زه په دې عقیده یم چې خلق دې نتیجې ته رسېدلی.
لکه څنګه چې تاسو معلومه، تاسو خپله سولې شورا کې کار کوئ، هلته غړیتوب لرئ، دغسې ړندې بمباری او د افغان حکومت خبرو ته غوږ نه نیول به د سولې په پروسه باندې څومره بد اغېز؟
نو مونږ خو چې سوله یو ارمان دی زمونږ، او یو عظیم هدف دی، او دا یو اسلامي اصل دی او افغاني دود دستور دی، او زمونږ په وطن کې په طول د تاریخ کې په روغه جوړه او جرګه باندې ډېر مسایل حل شوي دي، او د سولې عالي شورا هم په دې سلسله کې مصمم و او متحد و چې د ولس غوښتنه ده، د اسلام غوښتنه ده. مونږ به خپلو خلکو دپاره د سولې د امن کوشش کوو، خو یو طرف ته مخالفین دغس د سولې د شورا غړي وجني، او بل طرف ته زمونږ ولس چې ولس مونږ سره همکاري وکړي، ولس باندې دغس دا بمباری کیږي، ولسم همکاری ته ډیر زړه نازړه دی. نو په دې صورت کې بیا زه دا خبره کوم چې منګه دولت او جامع جهانی دلته خپل اهداف او لاسته راوړنو کې پاتې رااله، او ولس د دې په دغه الوزلو باندې چې کوي او یا په دغه لس کاله مبارزه چې دی وکړله، په دې باندې ولس قانع نه دی. ولس اوس مجبور دی چې د خپل امنیت لپاره به خپل تصمیم نیسي.
ولسی جرګه کې د کونړ ولایت استازی مولوی شهزاده شاهد چې د ولسمشر لخوا د یو پلاوي په مشرۍ د کونړ ولایت وټپور ولسوالۍ ته تللی و، چیرې چې ویل کېږي د تېرې یکشنبې په ورځ د ائتلافي ځواکونو په هوایي بمباري کې ملکیانو ته مرګ ژوبله رسېدلې. دی وایي چې له اسنادو او شواهدو او له څېړنو وروسته دوی ته معلومه شوې ده چې په دې پیښه کې وتنو ولسي وګړو ته چې پکې خزی ماشومان شامل دی مرگ جوبله رسیدلی.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمده هم کل تنظیمای زور است یا بیز به زور آمده هم و میفهمی که در لوی جرگه وکیل هم جنگ و جدارن
به حضور در گونده هواد پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چې افغانستان که مداخله تونی شیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پورې له آزادی رادیو نه واورئ.
نن د سهار له نبو بخین د مازدیګر له دریو بجو تر پنځو بجو د ازادۍ په څپو کې پروګرام اورېدلی شئ. تاسو هم کولی شئ دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او له مسؤل چارواکي او دغه راز له کارپوهانو څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. وړاندې دغه راز د هرات د ولایتي شورا له مرستیال سره هم مرکه لرو چې وایي له ګاونډي ایران څخه افغانستان ته په غیر قانوني ډول وسلې قاچاق کیږي چې له دغو وسلو څخه په وروستیو کې په شنډن ولسوالۍ کې د قومي مشرانو په وژنو کې هم استفاده شوې ده. خو اوس د افغانستان شمالي سیمې ته ځو، د شمالي ولایتونو ته ځو. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر شمالي ولایتونو ته د سفر په ترڅ کې پرون په مزار شریف کې خبر اعلان ته وویل چې د امنیت د ټینګښت په خاطر غواړي د شمال په ناامنو سیمو کې سیمه ییز پولیس زیات کړي. په اړه نور حال له مزار شریف څخه د ازادي راډیو د خبریال سمیع الله غوښتون په راپورټ کې.
په شمال ولایتونو کې لا هم د بې امنیتیو ګواښونه موجود دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د بی امنیتیو د مخنیوي په خاطر د شمال ولایتونو د پولیسو شمیر زیاتوي. د کورنیو چارو وزیر د څو ورځو را په دې خوا د شمال ولایتونو له زندانونو او امنیتي حالاتو څخه په کتنو بوخت دی چې په یو شمیر ولایتونو کې د خپلو څېړنو څخه وروسته په مزار شریف کې وویل چې د هېواد د نورو سیمو په پرتله په شمال ولایتونو کې امنیتي حالات ښه دی، او دا یې هم وویل چې د دغو ولایتونو په یو شمیر سیمو کې لا هم د بې امنیتیو ګواښونه موجود دي. دای وای د زیاتو لاسته راوړنو او پرمختګونو سره لا هم ستونزې او ګواښونه موجود دي. د دې سره چې د شمال په دریو ولایتونو کې خلکو اندېښنه درلوده، خو د تېر کال په پرتله په شمال زون کې امنیتي حالات ښه شوی دی. د پاریاب ولایت په ارماج، قیصار د سرپل ولایت په کوهستانات، آسیاباد د جوزجان ولایت خوشتېپې درزا په ولسوالیو کې د سیمه ییزو پولیسو په تشکیل دو سره امنیت ښه شوی دی. په داسې حال کې د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدی د سیمه ییزو پولیسو فعالېدل ډېر اغېزمن بولي چې په دې وروستیو کې د بهرنیو رسنیو په خپرو شوو ګزارشونو کې په افغانستان کې سیمه ییز پولیس د خلکو په ځورینه، جرمي پیښو او جنایتونو کې لاس لرونکي بلل شوي دي، خو د کورنیو چارو وزیر یې نه مني او وایي چې تر اوسه تقریبا 15,000 سیمه ییز پولیس په ځای په ګمارل شوي دي او د امنیت په ټینګښت کې ښه نتیجه ورکړې ده. د بلخ ولایت له سپینګرو، مخورو او ولایتي چارواکو سره د کورنیو چارو وزیر د کتنې په جوړه شوې غونډه کې د ولایتي شورا مشر محمد افضل حدید د بلخ ولایت د نفوس په پرتله د پولیسو تشکیل کم و بالا.
پولیس ولایت بلخ نهایت تشکیل کم داره. 2200 پولیس، 101,000,000 نفر تنها در شهر حمایه میکنه و 1,000,000 هم در ولسوالی.
دای وای په بلخ ولایت سره پاس 2200 پولیس، 1,000,000 وګړي په ښار او 1,000,000 په ولسوالیو کې تر پوښښ لاندې لري. حدید په نامله ولسوالیو کې د سیمه ییزو پولیسو تشکیل اغېزمن و بالا، او د کورنیو چارو له وزیر څخه د بلخ ولایت چمتال او چاربولک د ولسوالیو د سیمه ییزو پولیسو د تشکیل تر څنګ په شولګر او چارکین ولسوالیو کې هم د سیمه ییزو پولیسو د تشکیل غوښتونکی شو. د بلخ ولایت د ولایتي شورا مشر محمد افضل حدید دې یادونه هم وکړه. هغه کسان چې خپلې وسلې پر ځمکه ایږدي او د دولت سره یو ځای کیږي باید لازم امکانات ورته برابر او د پاملرنې وړ وګرځي.
و مورید چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په شمالي ناامنو ولایتونو کې به د امنیت ټینګښت په هدف د سیمه ییزو پولیسو شمیر زیات کړي. د هرات ولایتي شورا مرستیال رئیس تور محمد ظریفي ویل ګاونډي هیواد ایران څخه افغانستان ته په غیر قانوني ډول وسلې راځي چې بیلګې څو پلال وسلوالو مخالفینو سره او هم د شنډن ولسوالۍ په نږدې هر کور کې لیدل شوې دي. د هرات ولایتي شورا مرستیال رئیس دغه خبرې په شنډن کې په قومي مشرانو د یو وروستي برید په مناسبت په هرات کې د ازادي راډیو له خبریال سره په ټلیفوني مرکه کې وکړه. په هغه وویل چې په دغو بریدونو کې هم د افغانستان د ګاونډیانو د استخباراتي کړیو لاس دی. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزي د هرات د ولایتي شورا له مرستیال رئیس تور محمد ظریفي سره مرکه کړې ده. په ګډه واورو.
ظریفي صاحب، نور د وخت نه ځای کوم، دا شندن خو بیا هم قومي مشرانو وژل شوي دي، خبره؟
بله، هو پرون ماښام بازار کې د ولسوالۍ تقریبا یو درې څلور سوه متره د ولسوالۍ د مکان نه لرې سوال معاون ویل کېده، هغه هم ورسره و او دوه درې نور هم شوي دي. پرون تقریبا دغه پر شپږو بجو بوله چې دا واقعه کتر شته.
کېدلی شي نمونه یې واخلې؟
حاجي امیر خان دی، د ولسوال معاون چې و نام دی احمد خان دی، احمد خان نومېږي. ما درې نفره نور ماته نه معلومېږي چې د دوی نوم څه دی، هغه هم د اروان تقریبا
بلاخره دا غدا پاس راپورونه درلودل چې تیر کال کې په یو په دوه میاشتو کې شل نفره قومي مشرانو باندې سره خلک شهیدان شول. څه کلم کار کوم در سره وی وای کني دا ولې د سکیګي مامي صاحب چای ده
ته څنګه دې څه 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 آرام یو پروګرام روان دی چې څه د خارجیانو لخوا څه د نورو علاقو چې نه معلومېږي چې دا د کوم خوا دا سرچینه ده ولې یا د دې سرچینه د کوم ځای ده. رښتیا هم دغسې ټک ټک قومي مشران هلته شهیدان کړي او له منځ یې وړي. هغه کسان هلته چې پاتې دي هغه هم د شندانه هغه مشرانو فرار کړی د شندانه په هرات یا نور ځای ته تللي. فقط شندان په شندان کښې زه دا درته وایم چې داسې یو هغه وخت هر کوم کې ودری مشران و دیر پو مشران و دیر با تجربه مشران و اولفدار مشران و اوس ایت پا قومون که دا آغا من تکو که یو مشر وجود نلیره طول آغا چی مشران و آغا پراره کرده شایدان سوی سنگزی سن مزهر تشویش نلو متاسد نف حکومت نف نسولین هیت توجه و دیتا نده کرده او دای نده مشخص کرده نیز چی باگه کم خدا پرگرام شروع دی او دا دا آلات یوریزه پا قومون که نیده که پیدا کیه
بالاخره شندان له ایران سره په څنګ کې ولسوالۍ ده او د ایران د ډېرې مسلې خبرې په دا وروستۍ کېږي. فکر نه کوي چې دغه بې نظمي هم له ګاونډیو هېوادونو ده؟
سلاګزی صاحب روسیا اوس چې وګورئ زه درته پرتلی شم چې اوس شندان په هر کور کې دوه مهینه ایښې دي. دا هر بېکار او هر هغه څوک چې انسار چې لږ لري د هغه په کور کښې دوه مهینو نه ایښې یا دا مهینونه یا دا دا تجهیزات دا په خپل په شندان کښې تولیدېږي خو نه تولیدېږي. دا دا د نور ځای څخه دا د نږدې مملکت څخه یې واردېږي افغانستان ته شندان ته چې متاسفانه زموږ هغه کشمي ارګانونه چې هلته دي
د هرات د ولایتي شورا مرستیال تور محمد ظریفي و چې وایي له ګاونډي ایران څخه افغانستان ته په غیر قانوني ډول وسلې راځي چې له دغو وسلو څخه د دې ولایت کې په تیره په شندن ولسوالۍ کې د په دې وروستیو کې د قومي مشرانو په وژنو کې هم ګټه اخیستل شوې ده. دی وایي چې په دغو وژنو کې د پاکستان د افغانستان نه بهر د ګاونډیانو د استخباراتي کړیو لاس دی. دغه راز وړاندې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې چې د ازادۍ راډیو د دې اونۍ بحث درته خپرو هم اورئ چې د سولې د عالي شورا د غړو د هدفي وژنو او د سولې پر بهیر د دغو وژنو اغیز پر مسلې دغه بحث البته انڅرخي. خو له هغې مخکې یوه بله موضوع راخلو. په افغانستان کې نابینایانو او کڼو ته د لیک لوست د زده کړې څومره امکانات برابر دي؟ په کابل کې د نابینایانو مسلکي لیسې د زده کوونکو حال باید له کابله د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې واورئ.
په کابل کې د نابینایانو د لیسې یو شمېر زده کوونکي د پوهنې له وزارت څخه غواړي چې د دوی درسي ستونزې د هوارې او د زده کړو مناسب شرایط د ورته برابر کړي. د نابینایانو مسلکي لیسه د پوهنې وزارت د مسلکي او تخنیکي تعلیماتو د معینیت په چوکاټ کې فعالیت کوي چې شاوخوا 200 نابینایان پکې په زده کړو بوخت دي. د چهارشنبې په ورځ مې د دې لیسې په یوه ټولګي کې یو شمېر نجونې او هلکان ولیدل چې په سترګو نه ویني او په زده کړو بوخت دي. د درس په پای کې مې د دوی لسو تنو سره خبرې پیل او ستونزې مې وپوښتې. دوی وویل
د درسی وسایلو څخه ډېر ستونزې لرو او د ترانسپورت په برخه کې باید ووایم چې ترانسپورت مو کله کله چې خراب کېږي بیا موږ له درس نه ډېر پاتې کېږو.
د نابینایانو په مسلکي لیسه کې د نورو عادي لیسو په څېر مضامین تدریس کېږي. د دې لیسې زده کوونکي وایي چې د نورو مضامینو تر څنګ کمپیوټر هم زده کوي.
کمپیوټر بس همغه کمپیوټر همه سی پی یو مونیټور شیان دي بس یو سیستم د په نامه د جاز همغه انستال کوو او پې کار کوو او موږ ته غږیږي هر سیستم چې موږ ته وایي.
موږ په دې ښوونځی کې سربیره پر دې چې موږ زده کړه کوو په کمپیوټر کې هم لاسرسی لرو کولی شو چې په نوټپاد پرونه کې موږ کولی شو کار وکړو.
په دې لیسه کې نابینایان له لومړي ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کوي او غواړي چې په پوهنتونونو کې د هم ورته د لوړو زده کړو اسانتیاوې برابرې شي. د دوی اکثره ښوونکي هم نابینایان دي او وایي که ستونزې حل نشي کولی چې خپل درسي پروګرامونه په سمه توګه پر مخ بوزي. د دې لیسې مرستیال عبدالکبیر صدیقی ازادي راډیو ته وویل د کتابونو او درسي موادو د کموالي ستونزې د پوهنې وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده. د ښوونځیو د چارو د تخنیکي او مسلکي پروګرامونو رئیس انجینیر عطاولا وایي چې د دې ښوونځیو د درسي موادو او کتابونو د پوره کولو لپاره لازم اقدامات کړي دي.
ما عدد مصوب روان کردیم ضرورت های سال 1391 و سال 92-93 را که هچه
خواهد دیوی مونگ مکتوب لیگله دو دوی دیوزر و دریس و یو نویم دو نویم او دری نویم کلونو دا ارتیا ور موادو پا حکلا پیسی لرو واد خستل شی اکثر خونزه و تمدا مواد پورا کردی خودی خونزی مکتوب نده راستوله چه کمو موادو تا ارتیا لری
چیز را داریم؟
په خاطر دې ښوونځیو د اړتیا وړ کتابونه او نور درسي مواد د یو شمېر غیر دولتي مؤسسو لخوا بشپړېدل، خو اوس د دې ښوونځیو ټولې چارې د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي معینیت لخوا پر مخ بیول کېږي.